السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2019 سپتمبر د 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهنی می، او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې زه اشفاق ومن تاسو ته کلی کوم او لومړی وړاندې کوو خبرونه. اول سر ټکی، په افغانستان کې د صدارتي ټاکنو لپاره به سبا ته 9 میلیونه خوښ افغانان د خپل خوښي کاندید ته رایې اچي. افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو پر مهال یې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. او د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویناګانې کړې دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ترخګرۍ پر ضد نړۍ ته د یو ځای کېدو یا د یو موټی کېدو غږ کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند ولخی لاندې کشمیر خصوصي آئینی حیثیت په ختمولو باندې د نړۍ ځان سره د ملګرو کولو هڅه کړې. او د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو ټیکنالوژي او د ټیلیکام کمیټې ته ویل شوی دی چې په ګرد ملک کې د مذهب د سپکاوي، پوځ، عدلیې او د ریاست پر ضد ویناګانو باندې نږدې 9 لکه ویبپاڼې تړل شوي دي. اوس راځو د خبرونو او د مرکو راپورونو بلوته. قدر مردونکو د خبرونه په سر کې، زو افغانستان ته چرته چې سبا له صدارتي انتخابونه کېږي، د افغانستان صدر اشرف غنی د دغه خپل څوکۍ بیا کاندید کېدو لپاره دا وخت په دغه انتخابونو کې کاندید دی. او د په ګردمل کې د انتخابونو پر مهال د کومې بدې پیښې مخنیوي لپاره کلک امنیتي ګامونو د اخستو امر کړی. داخله چارو وزارت وایي چې 2000 پورې عسکر په ګردمل کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پر ځای کړی شوي. په داسې حال چې طالبانو په دغه انتخابونو کې د اړیګړي پیدا کولو یا د ګډوډي پیدا کولو لپاره هم ژمنې کړي. په دغه باندې زمونږ همکار وکیل خان سوشي بوران دی د وایس اف امریکا آشنا څنګه د خبریال جعفر خان سره خبرې تر کړې دي. دغه تاسو وړاندې کوو.
کابل ښار کې درنه چې تاسو راشئ په هرې څلور لارې کې سړکونو کې تاسو سکیورټي فورسز ګورئ چې دوی ولاړ دي او د دې لپاره چې کوم ورانه ونیسي د انتخاباتو لپاره. بیا د نن چې د کومو کاندیدانو شاوخوا 14 کاندیدان چې په کابل کې دننه دي، هغه درې اوس د نورو کاندیدانو ته تیر شوي دي. نو ویلی شو چې 14 کاندیدان چې دلته دي، د دوی دفترونه دي، آفیسونه دي، ځای ځای د کاندیدانو تصویرونه لګېدلي دي په سړکونو باندې، په لارو باندې د هغوی سوارونه لګېدلي دي. او د دې د افغانستان سپورټران چې دي په ګاډو کې داسې کاروانونه راوځي او سوارونه ورکوي د خپلو مشرانو د خپلو کاندیدانو په اړه. که ته دلته د کابل په ښار کې له اوسېدونکو سره څخه پوښتنه وکړي چې د انتخاباتو لپاره د دوی نیت او د دوی هغه هیله څه ده، دوی ټول ولې د دوی خوشحاله دي چې انتخاباتو کې برخه اخلي، ځکه انتخابات د یو ډیموکراتیک بهیر دی او دوی غواړي چې د دغه بهیر د دغه پروسې له لارې د خپل هېواد د فیوچر پرزیدنت آینده ولسمشر وټاکي. ځوانان د کابل ښار بیخي یو انتخاباتي فضا حاکمه ده. نو په تمامه معنا د کابل ښار یو انتخاباتي رنګ لري او داسې ښکاري چې د کابل ښاریان د سبا ورځ انتخاباتو ته بیخي آماده دي.
صحیح، تاسو وایئ چې په کابل کې خلک انتخاباتو ته لیواله دي او دوی به سبا رایې اچوي. په نورو ولایتونو کې هم خبرې شوي د خلکو سره، هلته خلک څه وایي؟ او خصوصا بیا په موږ ذکر وکړو د زنانو ذکر وکړو، هغوی څومره تیاری دي د انتخاباتو ته، د الیکشن ته؟
زه تر کابل مخکې د کابل ته نږدې د ډیورنډ کرښې ته نږدې بل ښار جلالآباد ته تللی وم. هلته چې زه کله ومه د درېو کاندیدانو غونډې وشوې، د هر کاندید لپاره ویلی شم چې زه شاوخوا 10000 خلک راټول شوي وو. ما چې هلته خلکو سره خبرې وکړې، رپورټونه مې چې ورکړل، خلکو هم دا خبره کوله چې دا شیان مهم دي د افغانانو لپاره، زموږ لپاره چې یو انتخابات او بل سوله. خو دوی ویل چې انتخابات پر سولې مخکې شول، نو موږ په انتخاباتو کې برخه اخلو، ځکه د انتخاباتو له لارې که یو ښه مشر راشي د افغانستان لپاره، نو هغه دا کولی شي چې په افغانستان کې سوله هم ټینګ کړي. تاسو د ښځو یادونه وکړه، نو د ښځو په ښارونو کې شک نشته چې ښځې ښوونځیو ته ځي، یونیورسټیانو ته ځي، سکولونو ته ځي، آفیسونو ته ځي، جاب لري، کار کوي، بزنسونه کوي. په خارونو کې د خوځو لپاره ډیره غټه مسله نه ده دوی په انتخاباتو کې برخه اخیستلې شي په هغو سیمو کې چې د خارونو نه د باندې دي په ډیسټریکټس کې یا په ولسوالیو کې چې هلته طالبان او یا نور د حکومت وسوال مخالفین چې هلته هغوی حاکم دي په هغو سیمو کې شاید په دې کې د خو نه کې چې یو هغه علت معلوم دی چې دوی ډارېږي که ووځي په حمله ونیشي په برید ونیشي دوی ته زیان مرجوب له وانه وړي د دې تر څنګ په لرو پرتو سیمو کې ځینې کلچرل محدودیتونه دي فرهنګي کلتوري محدودیتونه دي ځینې کورنۍ نه غواړي چې یا یې مېرمنې د انتخاباتو په کمیسیون کې کار وکړي او یا د انتخاباتو په ورځ ولاړې شي رای ورکړي خو په عمومي ډول ویلی شو چې هغه څه چې نارینه یا سړي د انتخاباتو لپاره لیواله دي د ښځو په منځ کې هم د انتخاباتو پکې د ګډون لیوالتیا موجوده ده ما خپله د ښځو د حقونو له دوو فعالانو سره شخصي مجلس درلود هغوی وویل چې زه ډېر غټ کار کوو د ټولنیزو رسنیو له لارې د مطبوعاتو له لارې د راډیوګانو له لارې ښځې هڅولي دي چې د انتخاباتو کې برخه واخلي او دا ثابته کړي چې ښځې هم په ډیموکراتیکو بهیرونو کې هغه څه چې نارینه برخه اخیستلی شي ښځې هم برخه اخیستلی شي
صحیح که دې سره سم دا تاسو کو چې امنیت پر ځای ساتلو لپاره څنګه موږ غوښتل شي په کابل کې بیا په نور ولایتونو کې تاسو خبرې شوې دي نو د پولینګ سټیشن او د غشتاب سره
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یا منیسټر اف انټیریر هغوی ویلي دي چې د ټولو افغانستان ټولو ولایتونو ته 2000 امنیتي او دفاعي یعنی سکیورټي فورسز استولي دي او په هغو مرکزونو سینټرز یا پولینګ سینټرز سټیشنونو کې دا د سکیورټي فورسز الته ځای پر ځای شوي دي او دا د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې دغه سیمو ته استول شوي دي او د انتخاباتو تر وروسته ورځې پورې به دوی هغه هلته وي تر څو چې انتخابات خلاصېږي او د انتخاباتو مواد مرکزونو ته او بیا د مرکزونو نه ولایت انتقالېږي دوی به هلته وي او دغه انتخابات به خوندي کوي د دې تر څنګ د کورنیو چارو وزارت دا خبره هم کړې ده چې شاوخوا 8000 نور سکیورټي فورسز دوی به داسې تیار شوي ځان سره ساتي که ضرورت پیدا کېږي که په کومې سیمه کې حمله کېږي یا په کومې سیمه کې سکیورټي فورسز کمیږي دوی بیا دغه 8000 هغو سیمو ته د سکیورټي فورسز یا امنیتي ځواکونه استوي چې د انتخاباتو امنیت خوندي شي او د خلک په ارام فکر او په ارام ذهن په انتخاباتو کې برخه واخلي
سمه ده ډېره مننه استاذ جعفر خان صاحب یو جهان مننه
په افغانستان کې انتخاباتو باندې عام خلک سوې د خبرګون ډي ورډي خبريال حق مل روان را لګلې دي
نوم یې سن الله انتخاباته موږ ډېر خوشبینه یو د خپلېس د افغانستان آینده د تنکیږي او خامخا سر په سره کې اشتراک کوم دا اوس مال ډېر شوق زو که د اوس په تذکیره او د شان ټول په لاجر کې ته شوې دي چې د افغانستان آینده ده د خپل آینده د افغانستان د خپل بچو آینده ده دا د وطن تر کله موږ د شپې په دربدري بالکل بالکل باید شفافي رڼي اخلاص صداقت هر شي کې هر سره خپل ایمان خپل وجدان باید خدای باندې نظر ونیسي خپل ور نظر ته راه ور چې دا خلک وینم کنه یعنی که دا ضرور وته ځخ خرکړې مې ته تدیر وشه بالکل خوشحالي به حد ده زه بار بار میله سي موږ دغه اردو ده دغه پولیس ده دغه امنیتي ځواکونه چې موږ امنیت سره پارځ کې ولاړ دي څه په کوڅه باندې چې په پنځه لستا امنیت له شانې بالکل مون ناراضي
زراز محمد کابل ولایت څخه یو ټیکسیون خبرې کوم زه غواړم سبا ته خپل را استعمال کوم خپل صحیح ډول سره د ټول پمیل بس تیار چې خپل را استعمال کو خپل خوخه کاندیدا را ور دا هو د چ خپل زیم بس وټکو خپل ولس مشر وټکو ملک دا هو ټوله ناړه داسې جنگونه شین کیږي او باید چې ملک جوړ شي او خدمات وشي ملک دا او به انتخابات بللیار نشته افغانستان کې ټول دنیا کې دا وصول چې باید انتخابات وشي باید په افغانستان حق لري چې انتخابات وشي او باید خپل زیم او خپل کوټکی او خپل خواخې کاندي تر ورک او خدمتوال نه مده وختن چې باید نور غو خپل راي ورګي د چا په تبلیغاتو ونور ډور شي چې مړ کم ګډ کم هغه کم دا کم نر غو د خپل حق استعمال کړ
زمانوم ملک اجي شاهمود د ننګرهار د ولایت د ممندري د ولسوالۍ د ګردن او فکری قومي مشر پرور د ښکارا واځي خبره ده چې دا انتخابات زمونږ لپاره یو اصل دی او د دې اصل د لپاره به ټول افغانان د وځو په پوره ایمانداري او اخلاص باندې ور شخص ته باید راي واچي ان شاء الله ننګرهاریان او کابلیان او ټول افغانان په مجموع کې ډیر په شوق او ذوق باندې دغه کوي دا راي اچي او خپل رئیس به استعمال دي دا خو د مملکت سرنوشت په دې کې ټاکل شي د دې لپاره د سیو زمين په کار دی چې دا کیشته هغه ساحل ته پوري باسي
حکمل صدات ډیوه ریډیو افغانستان.
ګران خدای مردونکو، اوس هم زو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په لاته چرته چې زمونږ همکار محمد اکرام موجود دی، د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو دواړو ویناګانې کړې دي او ګورو چې دغه مشرانو په خپلو ویناګانو کې څه ویلي دي. محمد اکرام، تاسو سره کله کوم ستړي مشي؟ موږ کوشش کوو چې د محمد اکرام سره زمونږ رابطه وشي او غیب موږ ته د دغه غونډې تفصیل راکړي. د پاکستان وزیر اعظم په خپل وینا کې د کشمیر په حق لبان دي چې سوېل دي، د ملکی اقتصاد په حق لسوېل دي، په ملکی د حکومت په حق لسوېل دي، او د اترخګری په موضوع سره خبرې شوې دي. د هند وزیر اعظم سوېل دي، دغه تفصیل به د محمد اکرام ناخلو او زه فکر کوم چې هغه سره لمن کوشش کوو چې رابطه زمونږه بحال شي چې هغه ته دغه تفصیل راکړي. او قدرمن ردونکو، د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم دواړو نن قومي اسمبلی ته ویناګانې کړې دي او دغه ویناګانو په حق لباندې تفصیل لپاره زمونږ همکار محمد اکرام هم په نیویارک کې موجود دی. نو چې څنګه زمونږ دغې سره رابطه کیږي دغې نه به دغه تفصیل اخلو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نن نه نږدې یو میاشت وړاندې په ګرد ملک په قام باندې غږ کړی و چې د کشمیر، د هندي کشمیر په حق کې به تاسې هر جمعه یو مظاهره کوئ، احتجاجي توګه باندې به خلک راوځي. ریاض حسین وایي چې د دغه مظاهرو چې کم نن د جمعې ورځ وه هغه لړۍ کې اوس یو څه کمی راغلی دی، کمزورتیا راغلی ده، وجه څه ده، وجوهات یې څه دي؟ نو راځي چې د ریاض حسین څخه په دغه راپور کې وورو.
د روانې میاشتې په لومبۍ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قام ته غږ کړی و چې هر اونۍ د جمعې ورځ د کشمیر آور په نوم د کشمیر د خلکو سره د یکجختۍ په توګه ونمانځي. خو نن په څلورمه جمعه د ملک په اکثره برخو کې د کشمیر په ستونزه د احتجاجونو او د هغوی سره د یکجختۍ هغه لړۍ راکمه شوې ده او د ملک دننه په غټو او وړو ښارونو کې ډېر کم احتجاجونه په نظر راغلي دي. هغه څه وجوهات دي په خلکو کې هغه هومره جذبه په نظر نه راځي. په دې حقله د مردان دلی عبدالولی خان پوهنتون د نړیوال تعلقاتو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر عبدالشکور وایي د حکومت او عوامو ترمنځ د رابطو د کمی په وجه او د حکومت لخوا په نړیواله کچه د کمزوري پالیسي په وجه د خلکو په فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی.
عوام او د حکومت من کې دا کنیکشن د دې میکانیزم یې په بنیاد باندې کړی چې د پولیسو ګورو کشمیر والے سره خارجه پالیسي فرنٹ باندې د خپل کې په صحیح طریقې سره کانټیکټ کړي دي. انټرنیشنلي د اقوامي تور سالان دی په سوسایټي کې یون څه آزاد کشمیر کې د آزادۍ د لپاره د آزاد حیثیت د لپاره د غټې وټې ریلی او جلسې او جلسونه وشول. نو زما په خیال په عوامو کې انتوزیازم یا جذبه هر راځي چې دا وی حکومت وی ګوري چې زموږ حکومت روان دی په رایټ ډایرکشن او په صحیح سمت کې روان دی.
13 میاشت د اگست په 15 نیټه هند په خپل اساسي قانون کې بدلون راوستي وو. کشمیر یې د هند حصہ ګرځولې وو او کشمیر ته یې نور پوځي ځواکونه هم لیږلي وو. د سوشل میډیا د لارې هم د کشمیر په حواله په سماجی رابطو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان هغه وینا د مختلفو اکاونټونو نه خبره کیږي په کوم کې چې هغه ویلی وو د کشمیر د ستونزې د راښکاره کولو لپاره هغه په خپل سفارت کاری کوي. د دې وړاندې د کشمیر په ستونزه د اسلامي هیوادونو لخوا د جواب د نشوالي ورستو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د اقتصادي ګټو او مجبورو له وجې د کشمیر ستونزې ته پام نه دی شوی او دا ستونزه به د پاکستانی عوامو لخوا هر اونۍ د یکجهتۍ د اظهار په ذریعہ راښکاره کوو. خو په خیبر پښتونخوا کې نن صرف د جمعې په ورځ په نوخار ضلع جانګیری کې ضلعي انتظامی او عوامو احتجاج کړی دی. په دې حقله د عوامي نېشنل ګوند پخوانی د قومي اسمبلی غړی او د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کشمیر په ستونزه مخالفه سیاسي ګوندونه په اعتماد کې وانه خستل او د پارټۍ خپل مشران هم په دغه غونډو کې شامل نه وو.
قومی سطح والے خبر اونچے نہیں کی دیو فریق پہ ایسی اونچے تو نہیں کی بلکہ دیو پارٹی تو لوگ مانے خالی اونچے تک تو پتی وجہ بانے دخل کو انٹرسٹ ہوتے تھے اس میں ختم ہو جائے تاثر کا چل رہا ہے آگا شانتے
احتجاج کی چاہیے سب والا ہوتا ہے اور احتجاج کی کمی نو نتیجہ کم نو منتخب نمائندگان کے لیے میں نگان نہیں دیے گان نہیں گزرا نہیں ابھی تو احتجاج نہ اور منہ وجہ نہ جدا پاتی چاہیے تھی احتجاج ہو جائے تو ڈی سی اور ڈی پی او یا کمشنر پر جگہ انتظام ہے تو ابھی پاور لگائیں گے سیاسی خلق کو سیاسی پارٹی خلق رکھوں ڈول سی اور بڑا دنیا میں احتجاج پکڑ کے مخول آنے ہوتے رہے
تیرے انہیں احتجاج کے دا پاکستان تحریک انصاف غڑو ہم گڑوں کھڑے ہو دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا ملگری ملتونو پر جنرل اسمبلی کے د خپل دورے پر موقع ویلی دی نړیوال ورولی پر کشمیر غلی پاتې شوی دا او هند سره د خبرو اترو هیڅ پیدا نشتا تیر ورځ د عمران خان په دې بیان هم نړی مثبت جواب ورکړی وو په کوم کې چې هغوی کشمیر ته په شخصي توګه د تللو نه خلق منی کړی وو د تیرو درې پنځوس ورځو راهیسې په کشمیر کې ګردبندیز جاری دی او د سیمې نه د هند ځواکونو لخوا د انساني حقونو د خلاف ورزو خبرونه هم راځي او امریکا هم هند ته ویلي دي چې په پوري توګه په پابندو کې نرمي راولي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
ملګرو ملتونو عمومی غونډې ته نن د پاکستان او د هند وزیر زمانو ویناګانې کړې دي زموږ همکار محمد اکرام دغلته موجود دی او د ودانۍ بهر احتجاجي مظاهرې هم دوام کړې دي دوام لري د دوه درې ورځو نه نو محمد اکرام تاسو ته یو وار بیا هرکلی کوو په خپرونه کې زموږ غږ درځي محمد اکرام په خیر اغلی ته وایو زه فکر کوم چې محمد اکرام ویډیو موږ سره
آی کین ناٹ هیر اینی تھینګ
راغلا خو بدقسمتۍ نه دغه سره زمونږ د غږ مسله له هم شته کوشش کو چې رابطه وشي او دغه غږ موږ تر ورسی نو دغه له خوا به موږ معلومات تاسو سره شریکو او د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې کوم څلور او یایم غونډه ده په نیویارک کې د هغې چې کوم مرکزي ودانۍ ده دغې کې روانه ده په دې کې د نړۍ یو سل او درې نوي ملکونو مشران برخه اخلي په دغه غونډو کې د نړۍ یو شمېر مشرانو خپلې ویناګانې کړې دي د پاکستان او هند لپاره دغه د وینا کولو چې کوم برخه ده نو هغه نن په ویشتم د ستمبر چې کوم دی نو هغه کې خوده شوې وه لومړی د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کړې د هغې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا وکړه موږ سره یو وار بیا محمد اکرام ملګری شوی محمد اکرام تاسو ته په خیر اغلی وایي ستړي مشئ محمد اکرام هرکلی ته وایو په خیر اغلی
ډیره مننه
ډیره مننه بهر حال بلاخیر رابطه وشوه د خبرو مسله هم هواره شوه محمد اکرام دا راته وایي چې د پاکستان او د هند وزیر اعظم دواړو په خپلو ویناګانو کې لومړی راته د یو بیا د بل ذکر وکړي چې څه وویل زمونږ غږ اورې محمد اکرام
اواز ډیر سلو دی ستا اواز صحیح را دي خو بل اواز ما نه اورېدو څوک دی هغه
ښه محمد اکرام تاسو نه زما
هغه اواز ډیر سلو ماته راتلو ستا اواز
محمد اکرام ستاسو نه زما پوښتنه دا وه چې د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو چې کوم ویناګانې کړې دوی په خپلو ویناګانو کې څه وویل ستاسو غږ سم راځي
ښه سمه ده اوس ستاسو اواز راځي اشفاق صحیح راځي
ښه تاسو نه زما پوښتنه دا وه چې د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو په خپلو ویناګانو کې څه وویل
اشفاق مومن صاحب د پاکستان ما ته خپل آواز را تنبیږي زه
ستاسو غږ سپاره راځي مونږ ته ستاسو غږ سم راځي
ښه اشفاق مومن صاحب اوس سم شو ځکه چې ما ته خپل آواز را تنبیدو نو زه هغه شان خبرې مې نشو کولی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم وینا وکړې دي د دې نه وړاندې د هندوستان وزیر اعظم وینا کړې ده زه به اول د هندوستان د وزیر اعظم د وینا ذکر وکړم بیا د پاکستان وزیر اعظم هغه وینا ته راځو د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د کشمیر په مسله نیخ په نیغه باندې کمی خبرې اترې نه دي کړې خو نوموړي ویلې چې ټول نړۍ ته ټول ملکونو ته یو چیلنج را پیښ دی چې ټوله نړۍ د انسانیت ټوله نړۍ د انسانیت لپاره یو شان ما ته خپل آواز را تمینګي زه
محمد اکرام تاسو غږ منګ ترازی تاسو غږ صفاده ک تاسو خپل خبري جاری وساتئ نو منګ مورو غږم راځي
آواز اوري
تاسو غږ منګ اورو تاسو غږ اورو محمد اکرام ک تاسو خپل خبره جاری وساتئ محمد اکرام ستاسو غږ منگ ته راځي منگ مورو ګرانو قدرمن اردونکو څه د تکنیکی ستونزې له کبله منگ ونه کړی شول چې محمد اکرام سره دغه خپلې خبرې اترې جاری وساتو د هغوی نه تفصیل واخلو او په دغه ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې د پاکستان او د هند مشرانو یا وزیر اعظمانو کوم ویناګانې کړې دي په دغه دغې نه تفصیل واخلو خو د بده مرغه دغه تکنیکي مسله لا هم روانه ده ستاسې پام به راوګرځو د بل راپور پلو ته او بیا به چې کوم دی نو لاړ شو کوشش کوو چې محمد اکرام سره بیا په دغه موضوع باندې اوس به لاړ شو د پاکستان د ولخې لاندې کشمیر کې چې بل ورځ کمه زلزله راغلې وه د هغې زلزلې له کبله چې څومره خلک ځپل شوي دي او د ډیوه راډیو خبریال احسان محمد خان په دغې باندې راپور تیار کړی دی. د دغې جټکې تر اوسه پورې دوام لري. تېره ورځ چې کومې جټکې د زلزلې نوې مخې ته راغلي دي په هغې کې تر اتیاو پورې کسان ژوبل شوي دي. په میرپور کې د ډیوه راډیو خبریال احسان محمد خان په دغه هسپتال کې موجود دی. یو ویډیو راپور رالېږلی دی اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
کتونکو دا وخت د پاکستان د ولکې لاندې د کشمیر په میرپور کې ولاړ یم. دغه د میرپور ضلع روغتون دی خو یو وار بیا د ورځې 12 بجې کومه زلزله شوې. د هغې په نتیجه کې یوازې دغه د ننني ټپیانو شمیره یو کم اتیا ته رسیدلې او د روغتون دننه د انتظامی چارواکو په وینا چې دغه لړۍ اوس هم روانه ده. په دې اکله دغه نورو کوم ځپولي سیمې دي دې ته ورځو دغه حال به د تاسو سره شریکو. دغه د سانګ په نوم یاد د میرپور هغه کلی دی چې د نهي پورس شوی زلزلې تر ټولو زیات ځپلې دی. د کلی دننه ودانی په مکمله توګه او یا نیمایي برخه غورځېدلې دي. د زلزلې هغه ټپیان چې حالت یې زیات نازک و د میرپور مرکزی روغتون ته رسولې شوي خو د کلی دننه هم د ټپیانو درملنې د پاره عرضي طبي مرکزونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د ټپیانو علاج روان دی. د دغه یو طبي مرکز مشر ډاکټر آصف محمود جان وایي د ټپیانو سره سره د زلزلې وروسته نورې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي او په سلګونو ناروغان هر ورځ د دوی مرکز ته راځي.
اب یہ جو زلزلے کی وجہ سے یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہے کہ جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں جیسے ڈائریا ہو گیا ٹائیفائڈ ہو گیا
اور زنی خو هغه دی چې ټپیان شوی خو بیا د زلزلې وروسته په سیمه کې نورې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. په دغه کې د سرمنې یا خارخ ناروغۍ تر ټولو زیاته ده او د اوبو نشوالي له وجې د خېټې ناروغۍ او دغه شان د سا تکلیف هم سیوا شوی
او یې سب ډډلی ډیزیز ان کا صحیح علاج نه کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے.
د زلزلې زپولی د غکلی سانګ دننه یو غشتي طبي ټیم هم موجود دی چې د دغه لارې دننه جوړ شوی او ناروغانو او ټپیانو درملنه او ورته داروګان هم ورکوي. د دغه طبي ټیم یو مشر ډاکټر سهیل په دې اکله ډیوته وویل
مونږ فرسټ ایډ لپاره ورکو لکه فرسټ ایډ لکه هغه خبره زخم د ټانکی منکی وي دوی کوم کولای شو دمه خبر نور خبره لکه سکرب مبر غلی مونږ هسپتال ته لګو دمه خبره سټ نور تبه ټوخه دردونه لکه دی لپاره مونږ سره خبره مونږ سره ډاکټران ټول موجود دي. البته دین خبر نو علاوه چې خبر اډو کې ماتي یا خبر نور سیریز مریض هغه مونږ خبره پر کوم سره خپل ګډین بولنس تر مونږ دي چوتا پر
د نهي په ورځ شوي زلزله کې چې د 1500 نه زیات خلک ټپیان شوي وو خو د زیارت په ورځ یو واری بیا شوي زلزله کې د غشمیره نور هم سیوا شوي. چارواکي وایي په سیمه کې د شوي زیانونو شمیره راغونډولو د پاره کار هم روان کړي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا میرپور سانګ.
قدرمن اردونکو یو واری بیا کوشش کو چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې حال تاسو ته وړاندې کو او څنګه چې تاسو ته مونږه شروع کیول د دې غونډې دا څلور او یایمه غونډه ده او دې غونډه کې د نړۍ مختلف ملکونو مشران راځي اغوی ویناګانې کوي او په دغه ویناګانو کې د دوی په ایجنډا باندې د دوی په خارجه تګلارو باندې خارجه پالیسیو باندې چې کومې مهمه مسلې وي کومې مهمه ستونزې وي په هغې باندې کوشش کوي چې د نړۍ مشران د مختلفو ملکونو هغه په خپل خبره په خپل دریز باندې قانع کړي نو د دغه لپاره د نړۍ مختلفو مشرانو چې کوم دینه ویناګانې وخت په وخت باندې کړي دي په هغې کې د امریکا صدر او دغه شانته کې د ایران صدر د مختلفو نورو ملکونو صدرانو او مشرانو خپلې ویناګانې په خپل وخت باندې ترسره کړي دي نن د پاکستان او د هند وزیر اعظمانو چې کوم دینو د وینا نمبر وو په دغه کې د پاکستان وزیر اعظم د کشمیر په مسله باندې نړۍ د قنې کولو کوشش کړی دی چې ګینه د هند د ولقې لاندې کشمیر چې کوم آئینی خصوصي حیثیت و هغه د هغې نه په اخستو باندې د پاکستان چې کوم دریز دی نو هغې وړاندې کړی دی او د هند وزیر اعظم د ترخګرۍ مخنیوي لپاره نړۍ د یو کېدو لپاره غږ کړی دی اوس پوره شو د یو بل راپورته بدقسمتۍ نه بیا زموږ د محمد اکرام سره رابطه ونه شوه د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو ټیکنالوژي او د ټیلیکام کمیټې ته ویل شوي دي چې په ګرد هیواد کې د مذهب سپکاوي د پوځ د عدلیې او د ریاست پر ضد د ویناګانو باندې 900,000 پورې ویبپاڼې تړل شوي دي. په دې د ډیور ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او ټیکنالوژي کمیټې او ټیلیکام ته ویلي شوي چې هیواد کې 900,000 ویبپاڼې د مذهب پسپکاوي د پوز عدلي او ریاست پر ضد په خبرونو کولو او د لوسو ویډیوګانو په خودلو تړلې شوي. د پاکستان د مخابراتو ملي ادارې پی ټی ای د پارلمان د اطلاعاتو کمیټې ته ویلي چې هیواد کې کمې 900,000 ویبپاڼې تړلې شوي د هغوی پر ضد وګړو شکایتونه کړي وو. هیواد کې د 900,000 ویبپاڼو په تړل کېدو پاکستان کې د ټولنیز رسنیو نو فعالین وای چې د پی ټی ای په کارونو کې شفافیت نشته او هغوی دا هم نه وای چې د غوی پانی په کم اساس تړلې دي. اسلام آباد کې د غیر دولتي تنظیم د میډیا میټرز مشر اسد بیگ چې د ټولنیز رسینو د کارونکو د حقونو د لپاره مبارزه کوي ډی ور ریډیو ته وای چې د پی ټی ای فعالیتونه شفافیت نه لري.
سبسے پہلا تو سوال یہ ہے کہ جو ویب سائٹس بند ہوئی ہیں وہ کون, اس کے بعد پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آزادی اظہار سے اس کا لنک ہے یا وہ باقی تھی. تو سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ جو ادارے کے اندر پی ٹی اے ایز اے ادارہ کے اندر جو نان ٹرانسپیرنسی ہے اس کا ہے, وہ جب تک شفافیت نہیں ہوگی تب تک نہیں پتا لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے.
ہغه وای لومړی خبر خدا دا چې کمه وی پانی تړل شوی هغه کمه وی پانی دی او د هغه رستو بیا دا ویل کې دی شي چې هغه د اظهار د ازادۍ سره تړاو لرو. خود پی ټی ای د نن تر ټولو لوی مسله دا ده چې دا شفافیت نه لري او تر سوچ شفافیت نوی راغلی نو دا پته لګول بګران وی چې حل ته روان دی. اخوا سینیر صحافی مظهر عباس ڈی وی ریډیو توای پاکستان کې د رائے د اظهار ازادي د مشکل وخت نه تیریږي او پرستو کې په ټی وی چینلو د هغه صحافیانو پروګرامونه هم تړل شوي چې د سرکاري رښتیاو سره اختلاف درلودو.
زیادہ خطرناک طریقے سے جس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے وہ پیکا ہے, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016. اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ 2016 میں پارلیمنٹ نے ہی یہ قوانین بنائے.
ہغه وای دا وقت پا پاکستان کے دے اظہار دا آزادی دا چقبول دا پارا چی کم قانون پخلاس مٹ او غلط استعمالی گی ہغه دا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2014 دے او دا بدمرغ دا قانون کال 2014 کی ہم پارلیمان منظور کړی وو او په پاکستان کې چې کوم قوانین جوړیږي په هغه کې غړي برخه نه اخلي او نه په مستقبل کې دغه قانون د نتیجو نه خبر وي. نن د جمعې پرس په ډان اخبار کې هم یو مضمون چاپ شوی چې پکې لیکوالي فریحه عزیز د اف ای ای لخوا د الکترونیکی جرمونو د قانون په غلط استعمال رڼا اچولې او په دغه قانون کې بشمیره غلطۍ هم په ګوته کړي. پاکستان کې دا نه هلکه به پانې په داسې حال کې تړلې شوی چې حکومت د صحافیانو پر ضد د مقدمو د جوړولو لپاره د ځانګړي عدالتونو او د میډیا کمیشن په جوړخ غور کوي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیو ریډیو, اسلام آباد.
محمد محمد اکرام یو وار بیا موږ سره ملګری شوی دی. کوشش کوو چې هغې سره رابطه وشي. محمد اکرام تاسو تار کلی کو ستړي مشئ.
ډیره مننه اشفاق محمد صاحب.
بالاخر کامیاب شو چې تاسو سره رابطه سمه شوه. محمد اکرام که تفصیل لا ترا کوي چې هند او د پاکستان وزیر اعظمانو کومې ویناګانې کړي دغه تفصیل لا ترا کوي چې څه ویل دي.
اشفاق محمد صاحب دواړه مشرانو ویناوې کړي دي. د هندوستان وزیر اعظم اولنۍ وینا وکړله. زه بیا هم دا خبرې کوم خو ماته خپل آواز را تنبیږي خو زه کوشش کوم چې هغه کمې خبرې دي چې دا تاسو ته وکړم. د هندوستان وزیر اعظم د خپلې وینا په وخت باندې ویلي دي چې ټولو دنیا ته چیلنج دی. د ترهګرۍ خلاف د ټولو ملکونو دریځ یو شان نه دی. د دې د مقابلې لپاره ټولو ملکونو لا یو موقف یا دریځ خپلول پکار دي. او دی وایي چې دی په دې باندې یقین لري. دا د ټولو غړو ملکونو لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ خلاف یو موټی شي. د دینه وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به وینا کړی ده. 15 منټه هغه خبرې کړې دي. په هغه کې په اسلاموفوبیا یعنی د اسلام نه د خلکو یره په ملک کې کرپشن د پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني توګه انتقال او د دینه علاوه په موسمی بدلون او تر ټولو زیاتې خبرې د کشمیر په مسله باندې کړې دي. د کشمیر په مسله باندې نوموړي ویلي چې هلته کې 9.5 میلیونه خلکو لپاره لیږلی شوی دی. دغلته د جیل صورت حال دی. نوموړي ویلي چې د هندوستان سره صلح کول غوښتل خو هندوستان الټا په دې باندې تورونه ولګول او چې ګینی 1500 ترهګر د هند ولقې لاندې کشمیر ته رالیږي. او نوموړي ویل چې پاکستان به ولې ترهګر د هند ولقې لاندې کشمیر ته لیږل چې دغه کاز ته نقصان ورسوي. نوموړي د طالبانو او القاعده په حق لم ویلي چې هغه په افغانستان کې وو. پاکستان د هغې سره څه کړی وي. دی هم ویلي چې روس او افغانستان سره اوس پاکستان ښه تعلق لري. د دینه علاوه نوموړي په موسمی بدلون باندې ویلي چې د پاکستان نوم په هغه لسو ملکونو کې دی چې د موسمی بدلون نه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. په کرپشن باندې نوموړي ویلي چې په ملک کې په غټه کچه باندې کرپشن شوی دی. او په 13 کالو کې چې کم کرپشن شوی دی نو په هغې کې په 13 کالونو کې 4 چنده زیات کرپشن شوی دی. دا خبرې نوموړي پرون او یو ورځ وړاندې هم کړې وې خو د ملګرو ملتونو غونډې ته د وینا په وخت یو ځل بیا وکړلې. نوموړي ویلي چې د پیسو د غیر قانوني انتقال نه تر ټولو زیات غریب ملکونه اغیزمند کیږي. نوموړي دا خبره په یو داسې وخت باندې کړې ده چې د پاکستان نوم د اف اے ٹی ایف په ګری لسټ یا په خړ فهرست کې شامل دی. دا هغه فهرست دی چې د پیسو غیر قانوني انتقال او د دینه علاوه د ترهګرو مالی وسیلو لار نیولو کې یو حکومت کله ناکامه شي نو د هغې نوم په دغه فهرست کې اچولی شي. نو عمران خان وویل چې ترقی یافته او غربي ملکونو لا هم د غریب ملکونو سره په دې کې مرسته پکار ده چې څنګه د پیسو غیر قانوني انتقال مخه ونیولی شي. او نوموړي دا هم ویلي که په دې باندې څوک دا تور لګوي چې ردی د ملک نه په غیر قانوني توګه پیسې لیږل کیږي یا ترهګرو ته لیږل کیږي نو د ملګرو ملتونو مبصرین د راشي او د غلطه دي حالات په خپل وویني. په اسلاموفوبیا یعنی د اسلام نه یره باندې ډېر خبره ترې وکړلې چې د 11 سپتمبر ترهګر حمله وروسته د اسلام خلاف په غربي نړۍ کې چې کومه پرسپشن یا تصور پیدا شوی د مسلمانانو خلاف د هغې له وجې دغه خلیج زیات شوی دی د مسلمانانو نورې نړۍ په منځ کې. نوموړي ویلي چې تندرو اسلام او یا سخت اسلام نشته دی. اسلام بس یو اسلام دی. دغه خلک په زور د دې سره تړلی کیږي څنګه چې په نورو مذهبونو کې د هر څه خوالي پیغام ورکړل کېږي دغه شان اسلام هم ورکوي. نو نوموړي وویل چې د اسلام خلاف چې کوم یره دا باید د هغې مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړي.
محمد اکرام، تاسو نه اخیری پوښتنه دغلته کې چې کوم احتجاجي مظاهرې شوې دي په هغې کې د هند وزیر اعظم پر ضد، د هغه په حق کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد، د هغه په حق کې هم شوې دي، د پښتون تحفظ موومنټ پی ټی ایم مظاهره هم دغلته روانه ده، که دغه تفصیل راکړي.
یقینا دلته ډېر مظاهره روان دي د پښتون تحفظ موومنټ، د دین علاوه په بلوچستان کې چې کوم د هغوی تحریک دی او د خپل حقونو لپاره اواز پورته کوي، هغې هم دلته مظاهره روانه ده. د دین علاوه تر ټولو غټه مظاهره چې په هغه کې د پاکستان خلک، د کشمیر خلک برخه اخلي، هغه د هند ورقې لاندې کشمیر کې هغې وایي چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی کم ګامونه پورته کړي دي، هغه د انسانیت خلاف دي، د دې د حقونو خلاف دي. د مودی تصویرونه هم اوچت کړي دي چې هغه ظلم کوي، او د دې نه علاوه هلته د په انسانیت چې کوم ظلمونه کیږي هغه یو تصویر وړاندې کوي. د دې نه علاوه یو بل لویه مظاهره هم د هندوستان سره تعلق لرونکو خلکو کوله، هغه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په حق کوله، او هغه د نریندرا مودی د پالیسو یا د تګلارو دفاع کوله، او وی ویل چې په کشمیر کې هغه کم ګام پورته کړی دی دا صحیح دی، او په کشمیر کې کوم ظلمونه نه کیږي، دا د هغه دریځو.
ډیره مننه محمد اکرام ساسی، ډیره مننه.
ډیره مننه ساسو.
قدر مردونکو، د دغه دواړو مشرانو د وینا د سیړنې لپاره زمونږ سره زمونږ همکار جنگیر خټک صاحب د نیویارک نه موجود دی. غیتار کله کو جنگیر خټک صاحب، ستړي مشي.
ډیره مننه استاد صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته ډیر سلامونه احترامونه.
ډیره مننه استاد صاحب. جنگیر خټک صاحب، دواړو وزیر اعظمانو ویناګانې کړي دي، د پاکستان وزیر اعظم خپل زیات د وینا برخه چې کوم دی نو هغه کشمیر ته ورکړې وه، د هند ولقې لاندې کشمیر ته، د هند وزیر اعظم بیا د ترخګرۍ پر ضد باندې نړۍ ته د یو کېدو لپاره غږ کړی دی، دغه دواړه دریځونه څومره د یو بل سره مخالف او یا یو قسم له نړۍ ستاسې په خیال باندې د عمران خان د پاکستانی وزیر اعظم په خبرو باندې ډیر به باور کوي، اعتماد به پرې کوي، او کنه د هند وزیر اعظم نړۍ په قانع کولو کې کامیاب شوی دی، یا د هغې د کامیابیدو چانس چې کوم دی نو زیات دی؟
ګوري، دا خو اوس داسې خبره ده چې لکه څوک دلته یونایټیډ نیشنز یا ملګرو ملتونو د غونډې ته چې څومره خلک هم راځي، عالمي لیډران، هغه د خپل هیواد سوچ فکر شریکوي، او د دې مطلب یقیني توګه باندې دا وی چې نړۍ په دې پوهه کې یا د هغه حمایت حاصلولو کوشش وکړي. نریندر مودی او عمران خان چې کوم تقریرونه وکړلو هغه کې یو شی مشترک وو، دواړه مشرانو په څلورو نقطو خبره وکړله. یعنی نریندر مودی څلور نقطې، کلایمیټ چینج، منی لانډرینګ یا چې کوم غیر قانوني د پیسو ترسیل دی، اسلاموفوبیا یا مسلمانانو خلاف چې کوم نفرت انگیز سوچ او فکر په نړۍ کې خور شوی دی، او کشمیر، دا د کشمیر نه فوري سټ نېشنل سکیورټي یا دا غوړلو یا کاونټر ټیرریزم، او د نریندر مودی، او بیا چې کوم د عمران خان صاحب هغه هم څلور نقطې وي، او هغه په ترکه سکیورټي او سره کشمیر او اسلاموفوبیا دو باندې خبرې وکړلې. نریندر مودی اسلاموفوبیا باندې خبره نه وکړه، ماته غواړم هغه عمومي توګه باندې ترقی، سکیورټي، ترخګرۍ او نړیوال توداخ یا اقلیم بدلون یا موسمیاتي بدلون چې موږ ورته وایو هغه باندې خبرې کړې. دا خو څلور مشترکات وو، خو بیا اختلاف یقیني توګه باندې مودی د کشمیر ذکر و نه کړلو، او هغه وجه دا ده چې د هغه تقریر نه اول د هندو الاج کم فارن سیکرټری دی یا د خارجه عمرو سیکرټر چې کم دی، هغه دا اعلان کړو چې زمونږ د طرفه د کشمیر ذکر به ځکه نه کیږي چې کشمیر د هند اندرونی معامله ده، د کورنۍ معامله ده، او دا موږ غواړو چې دلته په دې خبر وکړو. او دې برعکس عمران خان صاحب چې کم خپل تقریر وکړلو، هغه خپل تقریر یو لویه برخه کشمیر ته، او کشمیر باندې خبره وکړه، او هغه خبرو ذکر یو کړلو چې کم د انساني حقوقو پامالي او چې کم د تقریبا د عمران خان وینا و چې نه هله فوجان هندلته ساتلې دي او خلکو ژوند ډېر زیات په تکلیف کې دي او دا چې دې په نتیجه کې کرفیو هر کله دلته اوچت شولو نو دې په نتیجه کې چې کم د هند انتظام لاندې چې کم کشمیر برخه ده هغه به هلته کې ډېر زیات وایلنس کې دی شي یا ډېره وینه توی دی شي او که دا اوشل نه په دې الزام بم بیا په پاکستان لګول شي نو امید توګه باندې چې دې کم دریزو زما خو خیال دا دی چې کم هیوادونه هند سره ولاړو هغه آلریډی دا فیصله کړې ده چې موږ بدی سره سمره ولاړو څنګه به ولاړو او په کم طریقہ به ولاړو زما نه خیال چې هغه به ډیر غټ بدلون راځي هم د کشانت پاکستان د طرفه چې کم دلته کې کافی سفارتکاری شوې ده دی پیرا او هغه په نتیجه کې چې کم پاکستانی بشران دي هغه دا خیال دی چې دې په نتیجه کې کم از کم دوه درې شیزونه وشول یو خدای چې په نړۍ کې کشمیر په اړه دومره غټ تعداد باندې دومره غټ پیمانه باندې چیرې خبره نه وشوي چې کم اوس وشوله یعنی د ولسمشر ټرمپ نه ونیسا تر برطانیې صدر اعظم پورې او بیا د ترکیې صدر نه ونیسا تر نورو هیوادونو چې کم هم غړي دي یا مشران دي هغه په کې دې ذکر وکړلو امریکایي میډیا کې د دې ذکر راغلو او بیا عمران خان چې کم نریټیو دلته مخې ته کولو یا چې کم هغه بیانیه مخکې ته راوستل هغه داوا چې نریندر مودی یو سوچ او فکر هغه کوي لګیا دی نمائندگی کوي لګیا دی چې کم آر ایس ایس سوچ دی او بیا هغه آر ایس ایس تړل ور سره د هیټلر سره او د هغه سوچ سره نازیانو سوچ سره او دې طریقه باندې هغه یو کیس جوړولو کوشش وکړلو چې په هند یو خبل دی هغه دا مل چې زه غقل غواړم ډیر دلته لمې هند کې ما مرګري دي خدا دې چې افسوس دادې چې الته کې داسې ډله په حکومت کې راغلی ده چې هغه په نسل پرسته په بنیاد باندې یو نو هند جوړولو کوشش کوي او هغه چې کم اغیز دې هغه به په پورا سیمه باندې وي او بیا د جنگ ذکر هغه بار بار وکړل نه صرف نن تقریر کې هغه بار بار وکړل بلکې پرون ایشیا سوسایټي کې چې کوم هغه تقریر او هغه کې هم هغه بالکل دا خبر واضح کړل چې زه بالکل جنگ نه غواړم خو کدا جنگ وشول نو د دې اثر او اغیز به د هند او د پاکستان چې کوم پولی دي دینه به بهر محسوسیږي یعنی دا ایټمی جنگ هم جوړې دي شي نو امید هوګه باندې چې کوم د دوړو هیوادونو تر اوسه پرې سفارتکارې کې څه کامیابی ترلاسه کړې دي ګوره هند خو ډیر غټ معیشت دی نړۍ به دا هیڅ کله هم اګنور کوي نشي هغه د لیدوري نشي ته خو د لیدو کې چې تاسو ته زوی صرف موازنه در کوم وړاونته چې هند هر کال د نړۍ نه 1.5 ارب ډالرو امپورټس کوي یعنی بهر نه سودا اخلي او راوړي خپل هیواد ته پاکستان پورا نړۍ نه هر کال 2.5 ارب ډالرو سودا اخلي نو اوس دې نه اندازه ولګوي چې هند څومره لوی مارکیټ دی نو چې کڼوړې ولا غټ یا ورکوټې چې کمل کم وي هغه به هیڅ کله هم دا نه غواړي چې داسې پالیسی لاس ته کی یا داسې پالیسی مخ ته کی چې کم په نتیجه کې هغه هند خفه کی هغه هند نشي خفه کول د کچه کاروبار پکې متاثر کیږي او هغه وخت لاړلو چې کله دا فیصله به په انسانيت یا په دوه نورو شیزونو کې دله ګرچه نن مونږ وکتل چې د امریکای د طرف یو غوښتنه راغله د ورسته تقریبا آلموست 55 ورځو نه پاس چې هند ته پکار ده چې هغه د کشمیر کې کوم بندیزونه لګولې دي هغه د کم کړي هغه ته چې ډېر ځات خلکو تکلیف دي هغه باندې دا بیان راغله زه نه پوهیږم چې دا د پاکستان سفارت کارې وجه ده او کڼړې اوس لګیا دري کوي دا دواړه وجوهات هم کېدي شي خو د ما خیال ده چې دا شی که پاکستان څومره هم دلته کې کوشش وکړلو نو ډیر زیات محدود ما په خیال کامیابی محدود و او بیا چې کم یو بل فرق چې کم زګورم هغه دا دی چې عمران خان صاحب چې دلته څومره سفارتکاری کړې ده هغه صرف او صرف کشمیر په اړه کړې ده یا اسلام په اړه کړې ده نریندر مودی چې څومره سفارتکاری کړې ده هغه خپل امریکای په هند کې چې کم هغه ترقی راوسته ده هغه هایلایټ کړې ده او سره الته کې کاروبار ته ودا ورکول هند او نو نړۍ نور هوا د سر خپل کاروبار ته ودا ورکول باندې هغه ډیر زیات لکه کوشش یو چې دا هر چاته هایلایټ کی نو ک بلومبرګ چې کوم د ډیر لوی ارپتی دی مایکل بلومبرګ د نیویورک خار میر هم پاتې شوی دی هغه سره چې کوم هغه ولې پروګرام کې نریندر مودی تلو نو هغه وخت کې هم هغه هم د کوینا و چې هند چې کوم دغه خو نړۍ د پر یو ماډل دی په کار د چې دلته خلک فائدہ او چته کی او موږ ته کاروبار وکي نو دا یو چې کوم شی ماته حکومت عمران خان تفصیلات کرے کہ کافی مسنگ لیدیشی اگا داو چے دا کاروبار طرف تا سڑے توجہ اور نکڑ گوری دا پاکستان اور دا ترکیے یا ترکی دے نزدے تعلق دے ہو دا پاکستان اور ترکی چکم ٹریڈ دے دوڑو ترمیان دے چکم تجارت دے گا انتہائی کمزور ہے ہم دا کشان تے تاسو ہوئے دو ملکوں چے تروس پر بالکل کلاو کشمیر میں دے پاکستان سرے درے ووائم دو چکم مخی طرح غلی دی آگا چین نپس ترکی دا اور ملیشیا دا ملیشیا سر ہم دا پاکستان کافی کاروبار دے ہو آگا کاروبار چکم دے آگا ملیشیا پہ حق کے دے یعنی پاکستان جسم فرنس آئل اگلی اگا ٹول چکم دے دے اگن اخلی دا دے ملیشیا نا اور انڈونیشیا نا خلی نو ددی کے سودا ور کولو باندې سدر کارونه شلو فری ٹریڈ اگریمنٹ باندې پاکستان اور ترکی ترمن دا 2015 نا خبرې تر شروع دی او دی دا خیال او چې 2019 پرې زمونږ چې کم باهمی تجارت دی هغه 15 ارب ډالر نه زیات شي او 2022 پرې ودا مونږ 10 ارب ډالر تر رسو هو ورسته کال مونږ او قتل چې پاکستان او ترکیه یا ترکی چې کم باهمی تجارت او هغه زیاتې دو پدې کم شولو یعنی یو ارب ڈالر نہ سلگ دا پاس ہو 2019 کے اور 2018 کے آگا پات سلڑو سا 800 ملین ڈالر یعنی آگا کے ہم کم والے راگ لڑو دما خیال دے چھ دا یو کمزوری ہوا چھ کمزے کے عمران خان سا نوے گراؤنڈ بریک نکڑلو یا جانتے نوی تگلارا کلاو نکڑلا چھ کمزے کے پاکستان تا یا آگا معیشت تا سا فیدہ رسی دلے اول بتا دا ضرور دا چھ کشمیر پر آگا انتہائی بھرپور سفارتکار کوشش کرے دے چھ کم کے آگا ډیر زیات چکم شي هائی لائٹ کړي او غمدک او آر ایس ایس سوچ هائی لائٹ کړي دي د جنگ خطرې هائی لائٹ کړي ده او ورسره دا چې د اقوام متحده یا ملګرو ملتونو چکم ریزولوشنز دي هغه د کشمیر باندې امپلیمنٹ کړل شي هغه باندې عمل درآمد وکړل شي د دغه ذکر یو کړلو او بیا یو بل اهم نقطه چې کوم زه چټول غواړم چې پاکستان سفارت کاري زمو په خیال دا لګونت ناکامي و چې ګوري د کشمیر په اړه چې کله د او آی سی یا ارګنایزیشن اف اسلامک کانفرنس یا اسلامي هیوادونو چې کوم تنظیم دی دا هغه چې کله په مکه کې اجلاس شوی نو پاکستان کشمیر پکې نشو چولے دکه چې ته عرب هیوادونو غ خلاف وو همدغه شانتي بیا دلته چې کله دا غونډه وشلانو عرب هیوادونه خو تقریبا یعنی او آی سی چې کوم ممبر ممالک دي چې هغه کې عرب او غیر عرب دواړه شامل دي هغه تقریبا 55 هیوادونه دي او هغه یو اسپیشل کانټاکټ ګروپ دی او آی سی کانټاکټ ګروپ ورته وایي او هغه د طرفه یو اعلامیه راغله چې کوم کې هند نه غوښتنه وشوله چې تاسو د بندیزونه ختم کړئ او حالات ښه کړئ او دا هغه خو دا فهم کې اوساتي چې هغه او آی سی کانټاکټ ګروپ کې صرف 4 هیوادونه دي شامل پکې او هغه کې لوی چې کم د عرب دنیا هیوادونه دي لکه هغه پکې نه دي شامل نو دا سفارتکار یې کوم لګونته کمزورې به د هیومن رائټس کونسل چې کم دی د یو این والا هغه کې پاکستان ریزولوشن چې کم کشمیر په اړه پیش کولو کوشش کولو هغه کې هم ناکام شولو هغه د پاره شپاړس سوارلس شپاړس دستخط پکار وي شپاره پکار وي او دای سه دای تر سه دوه د خطې پات ملو شو نه سور لا سی وادونه دا سی و چې چا هغه د ستخنه یعنی پاکستان هغه د خطې پیدا نه کړلې او دا یاد ورته چې هغه چې کم کونسل دی یا هیومن رائټس د یو ان ول چې کم هیومن رائټس کمیشن دی هغه کې چې کم ممبران دي هغه کې سور لس ممبران مسلمانان بلکو نه دي نو لہذا چې کم مسلمان هیوادونه دي هغه کې هم پاکستان سفارتکاري ماته کافی کمزور ښکاری
ډیر مننه جنگیر خټک صاحب تاسو ډیر مننه
ډیر ډیر
سر خار پیښور کې ډاکټرانو د خپل حقونو لپاره احتجاج کاوه چې د پولیسو سره د خوډه پیښې مخې ته راغلي په دې د ډیور ډیو خبريال مدثر شان اور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
پروند ډاکټرانو اتحادیو د حکومت لړخه د صحت څنګه کې د نوي قانون ڈی ایچ اے او آر ایچ اے یعنی ډیسټریکټ هیلث اتارټي او ریجنل هیلث اتارټي خلاف د پیښور روغتونونو کې د هړتال او احتجاج غږ کړو خو نن چې دی لیډی ریډینګ روغتون کې یو ځای شول نو حکومت پې کوتکونه او اوخ کې بیاونکي ګیس استعمال کو چې لامل د لسو نه زیات ډاکټران ژوبل او گرفتار کړی شول ډاکټران وایي دی سولیز احتجاج کول خو پولیس وایي روغتون کې د وړاندې یو سل سلور سلویختم قانون نافذ شوی او ډاکټرانو د او پی ډی ګانو د بندولو په شمول ایمرجنسی خدمات هم بندول غوښتل. نو ځکه د دوی د منتشر کېدو لپاره د دوی مشران گرفتار کړی شول. وروسته ډاکټران جی ټی روډ ته ووتل او سوری پل صوبایي اسمبلی خوا کې سړک د هر قسمه ټریفک لپاره اوتړلو. او په دغه مهال چې ډیوه د یو احتجاج کوونکی ډاکټر فهیم سره خبرې وکړې چې د دوی غوښتنې څه دي، نو هغه وایي
دے بارے کے منگا تقریباً درو میاشتوں نے منگا سٹارٹ کیوں پہ دے بانے خو لکھا دا گورنمنٹ مطلب دا چاہے آگے باوجود دی منگ سر لکھا ہوا دیم وکر جہرہ مطلب پہ دے کے منگا سے ایمینڈمنٹ یا وغیرہ ہوکو خو لکھا دا آگے نا دوی ورس تشکو نم دوی دا بل پاس کئی
دے قانون کس سے دی والے
دے کے مین کم اگا چی دے کنا شورٹ کردہ سے خدا دیر غٹ اگا دے ہسپیٹل با پرائیویٹ شی لکھا دا آلریڈی ایل آر ایچ کے ٹی ایچ ویچ ایم سی چی دی گنا دا پرائیویٹ شوی دی اس نیکسٹ کم دوی جی ایچ کم اغارا ولی دا نیکسٹ فری فری والا کم ہسپیٹلز دی ا پرائیویٹ کئی
وای بیا به غریب رنزوران هم سرکاری روختونونو کې په پیسو علاج کوي. حکومت دریض لري د صحت څنګه کې د اصلاحاتو لپاره د نوې قانون جوړ کړی دی ترسو هر هسپتال د خپل حالاتو ستونزو او وسیلو رڼا کې فیصله وکړي. او هم نن اسمبلی کې د صحت وزیر هشام انعام الله خان دغه قانون په حق لوویل
لیکن آئی ایم ناٹ وری بیکاز اکاؤنٹیبل سسٹم لا رہے ہیں ہم ڈسٹرکٹ لیول کو ڈیولیوشن آف پاور کا کانسیپٹ دینے والے ہیں
وای د دې قانون په وجه به زما اختیارات کم شي خو زه د دې پروا نه کوم ځکه چې مونږ اصلاحات راولو او د اختیارات لاندې زلو ته ورکول غواړو. خو ډاکټران د حکومت دا خبره نه مني او وای دی به احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې حکومت دغه قانون واپس نه بیا غسته. لکه په دې اړه چې د درګۍ نه راغلی او ډاکټر جاوید وای
زما پیسفل پروټیست به جاری دا بزنګ تاخیره وخت پورې جاری مونږه ایمرجنسی کم ته چې ای آر و ایمرجنسی مونږ بندول نه غواړو مونږ عوام دوست یو مونږ د دې عوامو د خدمت لپاره دلته راغلی یو مونږ نه غواړو چې عوام په تکلیف کې شي نو زه به د خپل اسوسییشن د طرفه یو دوی خبرې فاینل وکم. نمبر ایک مونږ به یار نه بندو یار مینز ایمرجنسی. نمبر دو مونږ به قانون په لاس کې نالو. نمبر تھری مونږ به توڑ پھوڑ لگو. اور نمبر سلورم زنګ پروٹیسٹ چې کوم د دې ڈی ایچ ای آر ایچ ای خلاف دی دا بجاری د هغه وخت پورې حکومت په دې فیصله باندې نظر ثانی
و. او د دې راپور جوړولو پورې احتجاجي ډاکټران دغلت ناستو خو دای سره خبرو لکم حکومتي چارواکي نه دراغله. البته د مخالفو ګوندونو سردار حسین بابک، میا افتخار حسین، نګت اورگزای، شیر اعظم وزیر او د جماعت اسلامي عنایت الله خان او داسې نور مشران دغلت پرلت لراغلیو. او د اخیری خبرونو تر مخه ډاکټرانو کړې ده که حکومت د دای غوښتنې اونه منلې نو سلیری ساعت پس په ټولې صوبې د او پی ټی ګانو په شمول ایمرجنسی خدمات هم هسپتالونو کې اوتړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پی خبر.
د چمن سرحدی پولې کاروباریانو غوښتنه کړې ده چې دغه لار دې هم لکه د تورخم څلیرې ساته پرانستل شي چې په دغه کاروبار یا تګ راتګ په اسانه کیږي. د ډیورې خبریال له مطلع سرحدي پینو تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان سره د چمن دروازه د پاکستان د تورخم آباد تجارت پر مخ دویمه غټه دروازه ده چې د دې لارې دواړه طرف تجارت زیاتولو لپاره هر وخت د دواړو هیوادونو تر مابین په لوړه کچه خبرې اترې کیږي چې د تجارت په مخ کې جوړ خندان رقمولو لپاره مشترکه اقدامات وکړي. چې په دې لړ کې د تورخم پل څلور وساته پورې د تجارت په مخ خلاصولو کار هم د تیرې اونۍ څخه عملي سو. خو د چمن د لارې ترانزیټي سامان او نور د اکسپورت امپورت مالونه وړونکي پاکستانی ډریوران هم د حکومت پاکستان د اعلی چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د چمن پل دې هم څلور وساته پورې د کاروباري دندو دپاره پرانستلو پریکړه وکړي. ولې چې اوس ودې ته ډېر مشکلات ورپیش دي او په شپو شپو دوی پر چمن سرحد باندې بند پاته ولاړ وي.
برائے
خو د پاکستان او افغانستان د ګډ دستنایو د خونې د پاکستان لخوا ډایریکټر محمد قسیم ډیوته وویل چې دواړه ګاونډي هیوادونو تر مابین د شو تعلقاتو انحصار هم پر شو تجارتي اړیکو باندې دی. دا وخت پر چمن سرحد باندې د تجارت مخته ډیرې مسلې دي چې هغه پر پل د دواړو طرف ته ولاړ د چارواکو د سارنې په نامه اقدامات اسلام له تجارت متاثر کیږي.
او موږ د پاکستان د صدر اعظم او د رئیس جمهور افغانستان ډاکټر اشرف غنی صاحب سره هم خاص دي د چمن تجارت د چمن چمبر اف کامرس په کلکه موږ احتجاج هم وکړ چې دغه دروازه دي که د بارډر دروازه ده د چمن دروازه ده دا دي هم څلور ساعته خلاصه کی چې د دې لارې د کوټي او د کندهار تجاران هم د دې څخه استفاده واخلي. زموږ مالونه هم دلته په ورځو ورځو ولاړ دي تیمرایل نه کیږي او مامورین چې کوم وخت یې هغه ډیر
د پاکستان او افغانستان ترمابین د تجارتي اړیکو نور ټینګولو د پاره خرلاچی غلام خان انګوراډا کمرډین کاریس او باجنی شینبند پاکستان لوري تجارتي دروازې خلاصولو د پاره هم اقدامات شروع دي چې پر انګوراډا او باجنی شینبند باندې بقاعده د پاکستان لخوا د ګمرکاتو مرکزونو پر ودانې جوړولو کار هم روان دي چې دغه دواړه طرف د تجارتي دندو سره تړلې ځای تجارت خوشبینه دي چې دواړو دولتونو ترمابین په تجارتي اړیکو پر روان وختونو کې بنوري هم د دې څخه ټینګې سي. نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی چمن.
د خبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د سیلګری په سند باندې د ډیوا ریڈیو خبریال عبدالرزاق تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا شمالي علاقې د سیلګری لپاره نه یوازې پاکستان کې مشهورې دي بلکې په نړیواله کچه هم دغه سیمې د خپلې ښکلا لپاره پیژندل شي. د صوبې په غریزو علاقو کې سوات، چترال، دیر، کاغان، ناران او نورو بیلابیلو سیمو ته د هیواد او د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د سیلګری لپاره راتک کوي. خو د سیلګرو په وینا په دغه لرو پرتو سیمو کې د سهولتونو د نشوالي له کبله د مشکلاتو سره مخ وي. د چترال وادي کلاش ته مردان نه راغلی شهاب الرحمن وینا ده په دې سیمه کې موجود هوټلو کې د سهولتونو د نشوالي له امله مشکلاتو سره مخ وو او دا چې په یاد سیمه کې نورې علاقې هم لیدل غواړي ولې د خرابو سړکونو له وجې توان نه لري چې هلته هم لاړ شي.
دې تر راتلو چې کومې لارې دي هغه ډېرې زیاتې ګرانې لارې دي. د ملک د هر حصې نه او خاص طور د فارنر دلته کې راځي نو هغوی دپاره د دې لارو ډېر مشکلات دي. ټوریزم ډپارټمنټ ته خاص طور باندې په کار دي چې دا کم زموږ د خیبر پختونخوا کم ده داسې ځایونه دي د سیل نو هغې ته دې لغونتې دغه ورکي چې دلته کې نور هم د فارنرز او ملک نه خلک راځي نو چې یو ښه میسج ورته ځي.
د زلادیر، شیرینګل او کومراټ علاقې هم د خپل حیث دپاره مشهورې دي. د خرابو سړکونو او د سهولتونو د نشوالي باوجود هم د ګرمۍ په موسم کې دلته ګڼ شمیر سیلانیان راتګ کوي. د شیرینګل یو ځای اوسیدونکی روهیل وای کچری د سیاحت محکمه دې سیمې ته توجه ورکړي نو دلته به ټوریزم ډیره وده وکړي. نوموړي زیاته کړه کچری د سیلګری په ځایونو کې د هوټلو آنلاین بوکینګ شروع شي نو دې سره به نه یوازې صرف سیلګرو ته اسانۍ راشي بلکې د هوټلو کاروبار به هم پرمختګ وکړي.
په دیر کوهستان کې ډېرې داسې سیمې دي هره سیمه چې دغه د یو بل نه ښکلي ده. مختلف غاټ غاټ ابشارونه دي، غاټ غاټ جیلونه دي او داسې سپارس دي چې یقین وکړي چې هغه چې کله دا خلک وویني نو بار بار به کوشش کوي چې هغې ته خلک راشي. شیرینګل نه علاوه چې کوم کومراټ ده، جاز باډ ده، یا شابانال ویلی ده، یا ډوک دره ویلی ده، ګوالدی ویلی ده، دغه داسې ویلیز دي چې په دې کې نه خو انټرنیټ کار کوي، نه په دغه سیمو کې بجلی شته ده، نه دغه سیمو ته روډ شته ده. د روډ یو بنیادي سهولت ده چې یو سیمې ته روډ نه وي نو هغې متعلق به خلک څه وپېژني.
د سواد سیمی امجد علی صاحب وای چې دې سیمې ته قدرت ځانګړې ښکلا ورکړې ده او ډېر داسې د سیلګری ځایونه په ضلع سواد کې شتون لري چرته چې عام اولس د سفر او یو بل سره د رابطې کولو د اسانتیاوې د نشوالي له وجې تګ نه کوي. هغه وایي کچري حکومت دې علاقو ته پام وکړي نو د ځې خلکو سره سره حکومت هم د سیاحت د لارې دې سیمو نه ډېره ګټه پورته کولی شي.
دا کم چې د هایکینګ او د ټریکینګ د ځایونه دي دې ته د روډونو پورا کمه ده. شینری ټاپ تاسو وینئ، دسی چې کوم دې کابین جبې ته چې تاسو ځئ خپل زیګونه دي بهترین زیګونه دي. خود روډونو حالات ګډ وډ دي. د دې سره که فرس کا سړی ورسی هم نو دا غوی د خپل کور سره بیا کمیونیکیشن نه کیږي. په کار د چې حکومت په دې باندې لګ کار وکي. هغه طرف ته چې کوم ده د موبایل فونز دا ټاوري ورسی نو که حکومت په دې کې لګ ډیر کار وکي نو دا به ډیر زیاته پیسې به حکومت په دې باندې بیا وګټي.
د خیبر پختونخوا د سیلګری وزیر عتیب خان تیر ورځ صوبایي سملی اجلاس په محل ویلی وو چې نړیوال بینک به صوبه کې شلو سیلګری زینو ته سړکونو جوړولو لپاره 100 میلیونه ډالر ورکوي، په کوم کې چې 70 میلیونه د مخکینه ورکړل شوي دي. هغې دا هم ویل چې د دغه پیسو ډیره برخه به په ملکن ډیویژن کې د سیلګری زینو د پرمختګ لپاره خرچ کولی شي. کارپوهان وایي چې حکومت ته پکار دي چې نه یوازې په شمالي علاقو توجه ورکړي، بلکې د پیښور په سیر هغه ښارونو کې هم د سیلګری لپاره زمینه برابر کړي، چرته چې به په تیر وختونو کې بهرني ملکونو نه سیلانیان راتلل او د پښتون ځانګړي کلتوري هلو ځلو نه به یې خوند اخیستو. عبدالرزاق، وایس آف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
رمضان کو وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو د دې یو ساته خبری خبرونه وخت هم په دې ځګه پای ته رسیدي. د غزل محفل پروگرام د بارکوال محفل سره وګوري ویوري زاش په مستاسنه جزاخلم د لفمان.